اوس اجمل تورمان راتلونکي یو ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. تورمان
مننه ترلاسه. د فلسطین په وخت مازیګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته غواګیاس. قدرمن اوریدونکو د څلور بجو په نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې د اجرایی ریاست دوهم رسچل حاجی محمد محقق وای وړل افغان سیاستوال به تر راتلونکې ونې پرې د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. سلګونه کسانو نن د مزار شریف په 40 کیلومتره کې د بلخ جوزجان لوی الله را بند کړه او دا کوي چې 13 شپه د افغان پاوز په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوې دي. د خوست پالیشر ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ژوبل شوي. او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزه وکړې چې ولس کسانې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو نن د مزار شریف ښار په 40 کیلومتره کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلی کې د افغان پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي خیبر امیری د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د 209 شاهین قلور دویان حنیف رضایی دا عملیات نه رد او نه تایید کړل، خو ویل کشفی ارګانونه په دې اړه څیړنې کوي. مګر ښاغلی رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، ایلمان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او ویل چې په دې عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي. د بلخ ولایت په بلخ، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ملي اردو عملیات له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د بلخ جوزجان لویه لاره اوس خلاصه شوې او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم روان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 تنه ژوبل شوي. د خوست د والي ویان طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلی کې شوې ده.
تیره شپه د علیشیر او ترزی ولسوالۍ په وارس کلی کې د خدای د مراسمو پر مهال د لسی بمونو برید شوی دی چې له امله 40 کسان ټپیان شوي دي او ټول ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي.
ښاغلی منګل همدارز وویل چې په ټپیانو کې د دریو کسانو حالت نازک دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او په کوم دلیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د امنیتي چارو د څیړنې لپاره نن یک شنبه بلخ ولایت ته ولاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی مهب به د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې ترڅنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل ښاغلی مهب او ملګری پلاوی به د شمالي ولایتونو د امنیتي همغږۍ په اړه په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحد ایالات د کرونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکوونکي به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکې کې متحد ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لیږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمیر کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغی او دا شمیره نن یکشنبه شپږ 500 ته لوړه شوه. په دې ترڅ کې د 688 نویو مواردو راپور ورکړل شوی او ټوله شمیره یې 1915 ته لوړه شوې. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله حالت خطرناک وبله او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو اقدامات زیات کړي او ووهان ښار ته چې دا ویروس لومړی پکې و پیژندل شو اضافي طبي پرسنل او تجهیزات استولې دي. ووهان اوس مهال کلا بند شوی او د الوتکې، اورګاډي او بس په وسیله هلته تګ راتګ ممنوع دی. د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چیانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په نتیجه کې له معترضانو سره نښتې هم وشوې. پولیس عویني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه 12 معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیږو وویشتل. له دې یوه ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې وژل شول. وزګارتیا کمزوري عامه خدمات او پراخ فساد په اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو اصلي علت بلل کېږي. له هغه مهاله تر اوسه لږ تر لږه 1500 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. معترضان په عراق کې د نوي حکومت او پارلمان جوړېدل غواړي. او ترکی چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورول زلزلې له کبله د قربانیانو شمیر 150 ته لوړ شوی. چارواکو همدارز ویلي چې د الازیک ولایت سیوریچی ښار ته څیرمه او په مالاتیا ولایت کې د جمعې د ورځې په زلزله کې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د 6.5 او 6.8 ترمنځ اټکل شوی، له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي. د ژغورنې ډلو نن سهار وختي د دې زلزلې له کبله د ویجاړو ودانیو په کنډوالو کې مړي او ټپیان لټول. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي دي چې په دې زلزله کې نږدې 80 ودانۍ نړیدلې او 1545 نورې سختې زیانمنې شوې دي.
تاسې ازادي رادیو ته خوښ یاست. د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وی یو ډول افغان سیاستوال به تر راتلونکي اونۍ پورې د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړي. خو دغه طرح په اړه د چارو شنن کې څه وایي؟
په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسيونو هغه تګلارې د سولې د راوستلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یو خبره وي.
د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې 10 امریکایي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د راپور کې چې درې ورځې وړاندې خپور شوی راغلی چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. خو په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان سوي
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و چې ټول مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي.
قدر منوریدونکو، د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته او په دوهم نیمای کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو اونیس پروګرامونه ملتیا موکړي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. خو مخکې لدې چې لومړی راپور ته ورشو، قدر من اوریدونکو، کم خبرونه او راپورونه چې تاسو له ازادي رادیو اوري دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم کتل شي. د موږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لومړی موضوع، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې وډله افغان سیاستوال به تر راتلونکي اونۍ پورې د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړي. ښاغلی محقق ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په ګډون مهم مسایل شامل دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سیاسيونو وړاندیزونو ته تل د سولې په موضوع کې د سیاسيونو وړاندیزونه تل د سولې په موضوع کې په پام کې نیول شوې دي. نسیم شفق په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وای له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د یو شمیر افغان سیاسيونو لخوا جوړه شوې طرحه چې مهم مسایل پکې شامل دي چمتو شوې ده. ښاغلی محقق وای حکومت باید طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دغه طرحه مواد په پام کې ونیسي. نوموړي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سیاسيونو په دغه طرحه کې چې د شنبه په ورځ د ده په کور کې په یوه ناسته کې جوړه شو راغلي چې په بین الافغاني خبرو کې باید څلور خواوې ګډون وکړي.
مذاکره کې میرم
دی وای په بین الافغانی مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه واخلي. یوه خوا ملي اشخاص خزې او مدني ټولنه، بل خوا سیاسي ګوندونه، دریمه خوا حکومت په تیر ارګ، او څلورمه خوا هم طالبان. په طرحه کې همداسې ویل شوی. ښاغلی محقق وایي چې د افغان سیاسيونو لخوا په جوړه شوې دغه طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. د ده په خبره که څه هم د تاوتریخوالي کموالی څرګند تعریف نه لري، خو کولی شي په افغانستان کې نښتې او تلفات راکم کړي. د ښاغلي محقق په کور کې د شنبه د ورځې په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق او محمد یونس قانوني په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی و. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په سویس کې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې پر پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله انتقاد کړی و چې د سولې په برخه کې هیڅ لیکلی پروګرام نه لري. خو د سولې د عالی شورا مرستیال او د دې غونډې ګډونوال حاجي دیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه به له بشپړېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم وسپارل شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي چې د سولې په برخه کې به د ټولو سیاسيونو او نورو اقشارو وړاندیزونو ته پام وشي.
وزارت دولت د امور سول اجماع ملي د سولې په چارو کې د دولت وزارت ملي اجماع اساسي او پایداري سولې ته رسیدو لپاره اساسي رکن بولی. د افغانستان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سولې رهبری خپل مکلفیت بولی او په دې برخه کې اقدامات هم کړي. د سیاسونو او د ټولنې د ټولو اقشارو وړاندیزونه او نظرونه به د تل په څیر په پام کې ونیول شي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د تاوتریخوالي د موقت کمیدو پر سر خبرې کړې دي چې تر اوسه د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویل شوی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تل د سولې په موضوع کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمیدل نشي کولای چې جګړه او تلفات پای ته ورسوي.
قدر من اوریدونکو، په همدې موضوع مې د افغانستان د سیاسي چارو د یو پو او د کابل په هنتون د استاد ودیر ساپی نظر هم غوښته ده. ښاغلی ساپی، د افغان سیاسيونو د دغه طرحې په اړه وایي.
په دې مورد کې زه داسې پاردو رسوم چې دا همیشه بهتره وي په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسيونو هغه تګلارې د سولې د راوصلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یو خبره وي، ولې چې دا ملي سطح باندې طرحې دي. ملي سطح باندې که یو طرحه د وړاندې نشي د خلکو په طرفدارۍ سره او ټولې ونه مني، بیا نو دا سولې ته نشي رسېدلی او کامیابي دا طرحه نشي لرلی. مونږ د خپلو سیاستوالو مختلفو ګوندونو په ماسکو کې ناسته کې ولیدل، په قطر کې ناسته کې ولیدل، پس لږې خبرې هم د هغوی واورېدلې او هم لیدل داسې چې سړی کش کې د سولې خوا ته او ولس افغان ولس دا ګرځېدلی ولس ورته راوهڅوي، داسې مونږ ته نه دي اورېدلي. نو دا به واورو چې بل سبا یا سبا د باقیق صاحب دی خوانه څه رقم څه ډول طرحه من سرازی، کدا جوړجاړي طرحه ای، کدا د مصالحې طرحه ای، اول خپل دننه یو اجماع ملی طرف ته روان شي، دا د جنګیالیو سره دا وړاندې کیږي شاید چې یو ځای ونیسي، اما کدا مخالف د حکومت د طرحې د وینا ای د هغې په قدس
مخالفت بل صافي سب خغلی محقق ویلی چې د دوی لخوا په جوړې شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکرات تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم منل شي. دا چې افغان حکومت د اوربند باندې ټینګار کوي او دا شرط ګني د سول لپاره، نو ستاسو خبرې په استناد فکر نه کوي چې دلته یو څه شاید خلاف نظر موجود
یو څه تضاد به موجود وي مګر کمیدلو د مخاصمات په مورید کې داسې وایمه چې کاغوی موقتی اوربند هم وکي او خړې کمی کې د دې لپاره چې دایمي اوربند ته ورسیږو بیا به هم یو ځای ونیسي اما کدای چې د کمیدل د شخړو او د تاوتریخوالي کمیدل دا د بیا فرصت اخیستلو وي د جانب مقابل د سولې خبرو ته غوږ نه ایښودلي او بیا به جګړې تمامه شي او جګړې ته بیا توپک ته لاس ور اوږد شي نو دا اصلا کوم معنا نه لري او مفهوم نه ورکوي نو بهتره ده چې د اول نه اوربند شي دواړه خواوې مطمئنې شي او بل باندې ورخطه نه کېږي مسلحانه هغه کېدی شي چې سولې ته نږدې ډیره نږدې وي نظر دی ته چې تاوتریخوالی کم کړو او بیا پس لغې اوربند اعلان کړو
د سیاسي چارو شنونکي ودیر سپهو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د امریکا دفاع وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په دې روسیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکرات ته غاړه کېږي په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په تیر میلادي کال کې افغان ځواکونو له طالبانو نه د ځینو سیمو د بیرته نیولو په هدف 98% خپلواک عملیات کړي او په پاتې 2% نورو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ درلود په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
پینټاګون په خپل یو تازه راپور کې ویلي دی چې د 2013 کال منی ورسته د یو پلان لمخې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړ چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کیږدي د امریکا دفاع وزارت دغه راپور چې درې ورځې مخکې خپور شوی د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی راپور زیاتوي چې د پلان پر بنسټ افغان ځواکونو ته امکانات په لاس کې ورکړل سول څو د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې واخلي او پر طالبانو دوامدار پوځي فشار زیات کړي په راپور کې راغلي طالبان دغه فشار له امله په 2019 کال کې ونتوانېدل چې د کوم ولایت مرکز ونیسي په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وای تیر کال افغان ځواکونو 98% خپلواک عملیات ترسره کړل چې هدف یې د طالبانو لخوا د لاندې شوي سیمو بیرته نیول و جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفین باندې فشارونه ډېر کړي هدف یې دا و چې ټول مخالفین سره جغرافیه ترلاسه شي سرسنگ مخالفین به هیواد پر کشواندی حملات و توانایی للا سواری که چوغوی حمله و نکرسی ولی یک تایری حال که دفعان دولت در سول لپاره هم کار کردی و سول او مذاکرات مرل مرتوب بی مریوال زواکونه و سرمداتر دیدی اما از مور عملیات اصلا یو فیصد مستقل دی
پا دغه تازه راپور که راغلی چه پا 2019 کال که پاکستان در افغانستان په سوله که محدود رول درلود خو حقانی شبکه او طالبان اوس هم په پاکستان که در امان خوندی ځایونه لري په راپور کې راغلی طالبان داعش او القاعده اوس هم د ګواښ په توګه پاتې دي چې امریکا او متحدینو ته خطر پېښولای شي راپور کې یادونه سوي چې د امریکا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په 2019 کال کې لس امریکایي سرتیري وژل سوي او نوي نور ټپیان دي پینټاګان وایي چې په ټوله کې له 2001 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې چې امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل د 2019 کال د اکتوبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې 1901 امریکایي سرتیري وژل سوي او 40,604 شپېته نور ټپیان سوي دي د غشن د همدې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د جنو افغان سرتیرو لخوا پر خپلو افغان ملګرو یې 500 بریدونه سوي خو په راپور کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي بلخوا د پوځي چارو کارپوهان مني چې تیر کال په افغانستان کې جګړې زیاتې وې چې د دوی په خبره ډیری زیانونه یې ملکیانو ته وښتي د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل د جګړې زیاتوالي او په طالبانو فشارونو په قطر کې د سولې د مذاکراتو اړتیا نور هم زیاته کړه
زه فکر کوم چې د تیر کال جګړو هم دا ټول د قطر د مذاکرات ضرورت په ډاګه کوي.
بلخو د پینټاګان پر راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي هدف دا و چې افغانستان له ګاونډیو سره یو اجماع ته ورسیږي او په سیمه کې ورسره اقتصادي همکاري زیاته او اصول ته لاره هواره شي. په راپور کې راغلی هغه هوادونه چې په افغانستان کې نیابتي جګړې مخ ته وړي باید ورسره حساب وسی او په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو سرچینې او بهرنی ملاتړ باید راکم شي. د راپور په پای کې راغلی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره تر 2023 کال پورې افغان ځواکونو ته چینوک څرخي الوتکې ورکړي چې د ام آی 11 روسي څرخي الوتکو ځای ونیسي.
په ورته موضوع کې تقریبا پاتې کېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو نیول شوي دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په هغه کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. صالح محمد صالح پرې راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود د طوفان پونم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې دغه عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
شپیت کلی د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلی د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دغه راز د فراه په شیبکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلی د طالبانو له کنټروله ایستل شوي دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولای. له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپار په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیځ کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څه هم د سولې مذاکرې روانې دي په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یو او بل د برلاسي کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده. هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملی اړخ نه لري. وسلوالو طالبان دي له اوربان سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن وویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي.
در ولایت غور در چندین منطقه
د غور ولایت د کومنج او تخدری څو کلی چې لدریو تر 15 کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوی دي. دغه عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپل سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دي.
د پوزرات وای دغه پوزي عملیات به تر هغه روان وي چې له وسلوالو طالبانو ټول سیمه بریتنی ولسیوی نیوي. د دفاع وزارت مرسیال ویان وای د هریرود طوفان د پوزي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دفاع وزارت وای د پوزي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغه عملیاتو کې ورته زیان نه دی وشته. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوزي عملیات په مستقلانه ډول کوي خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قاتم لاټړ مموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
اوس هم یو روغتیایي موضوع ده. افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي سبا دوشنبه له څلور ولایتونو پرته د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د ماشومان د ګزړن یا پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې 9 میلیونو او 400 ماشومان ته د واکسین ورکولو هدف ټاکلی خو خی شو خو 2 میلیونه ماشومان بیا هم د زینو ستونزو لامل د دې واکسین څخه به برخې شي. نوریاس نوری له خاغلی راسخ سره مرکه کړي نو موړې په پایل کې دغه کمپاین پاړوي.
دا د 2000 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي سر له سبا نه تر دیونی جمعې پورې به دوام مومي په دې ولایتونو کې. او مخه انده ده چې 9.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راڅخه موږ له هرات راپور لرو چې په مسلین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور د واکسین تطبیق شي، او وایي چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو هغوی له دې واکسین څخه بے برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلاو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړی ده چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مخته لاړ شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلای په دې کمپاین کې، یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې زمونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایي د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولای. چې له جملې څخه هم یو هرات ولایت دی، د هرات ولایت کې هم 103,000 ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکي د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولای. نو دا ستونزه ده، مونږ د تیرو څو میاشتو او کلونو راپدې خوا مخصوصا د دغه دوه وروستیو کلونو راپدې خوا تل هڅه کړې ده چې د سیمې مخاورو په مټه او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو په مرسته باندې دغه خبره ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره د اوسې کوم هر ماشوم واکسین چې د غوی قانوني حق د اجبات ورورسل له بل مرغه موږ کوم د مرګوزه نتیجې ته نه یاست رسیدلې. گرچه د تخوا په پرتله باندې چې کده موږ ته یو څه شین سلاح خوځل سوې ده چې موږ په دې مرکز کې د دولت د وسلوالو مخالفین د کنټرول سیمو کې په روغتیا مرکز کې ماشومان او واکسین لیکو تطبیق کو، خو دا موږ ته بسنه نه کوي ځکه چې روغتیا مرکز کې موږ
طالبان سره مخالف چې کور په کور ونشي. مخکې ځینې توافقات شوي چې دوی کېدای شي ماشومان مثلا په جمعتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بل لاره نشته کړن دغه سیمو کې خو ماشومان ډېر زیانمنون کړي د پولیو یا د ګزند د ویروس وړاندې؟
بالکل، تاسو دا فکر یادونه وکړل. موږ هغه ډېرې د لوړ خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو نه 10 پیښې په جنوبي حوزه کې دي، او ګڼ شمېر ماشومان هم زموږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. موږ په درېو ستراتیژیو مخته ځو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي، او ځینو ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې دا د کمپاینونه تطبیقېږي.
د سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلان دا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اسد الله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاکار پټ سیپولن ویلي که سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي، دا به په بشپړه توګه له واقع بې مسؤلیته ناوړه ګټه اخیستنه وي. ښاغلی سیپولون د سناتورانو یوې غونډې ته وویل، ډیموکراتانو تاسو نه د داسې کار غوښتنه کړې چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د استازو جرګې چې ډیری غړي یې ډیموکراتان دي، تیره میاشت ډونالد ټرمپ استیزا کړ. د استیزا لاملونه هم دوه ښودل شوي چې له واقع ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوی دی. د استازو جرګې له استیزا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیزا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیزا محکمه یې ترسره کیږي. په خوانه یو دوه هغو ته سنا براءت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوریت غوښتونکي ډیر دي، دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ براءت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د دې کوم غلط کار کړی وي، او د دې استیزا بهیر شرمونکی بللی دی. د استازو جرګې د استیزا پلاوی په تیرو درې ورځو کې خپل صورت داوا وړاندې کړه. د دغه جرګې مشر څارنوال آدم شیف په خپل پرانستون کې وینا کې وویل، ټرمپ د امریکا دیموکراسي ته احتمالي ګواخ رامنځته کړی وو. د زیاته کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازنی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي، بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پروند د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې لوی ورځنۍ د می ورسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار سیپولون ویلي د اساسي قانون پر بنسټ دیموکراتانو داسې قانې کوونکي دلایل نه دی وړاندې کړي چې ثابت کړي ولسمشر ټرمپ لوی جرمونه او سرغړونې کړې دي. سیپولون سناتورانو ته ویلي، زه باوري یم که تاسو واقعیتونه واورئ درته به څرګند شي چې ولسمشر هیڅ غلط کار نه دی کړی. د ادعا وکړه چې دیموکراتانو له سنا داسې غوښتنه کړې چې د 2018 کال ولسمشریزو ټاکنو کې په کارول شو رایو سترګې پټې کړي او د راتلونکي نومبر په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د بیا ټاکل کېدو مخه ونیسي. د ده په باور دیموکراتان د امریکا په ټاکنو کې د لوی لاسوهنې نیت لري او ویلي دي چې چاته به د دې کار اجازه ورنه کړي.
قدر منو اوریدونکو، په دې سره راورسیدو د خبرونه دوهمه نیمایته د افغانستان په وخت د مازی